ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې یو نیک مرغ سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو 12 پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه پاتې ورسېده نن په پنځم وی ورځ د 1398 هجری لمریز کال د غوی یا سور د میاشتې 12 د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له دوهمه سره برابر ده نوریاس نوری موده لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ سولې خبرې کیږي او په کابل کې بیا د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوال نن هم پر دې سلام مشورې سره کوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره افغان حکومت ته څه ډول شرطونه کیږي پر دې او ځینې نور موضوعات په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې ټاکل شوې وه نن پای ته ورسېږي ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاکستان د جیش محمد سخت دریځ ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ ایران ویل له سعودي عربستان متحده عربي اماراتو او نور متحدینو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې ټاکل شوې وه نن پای ته ورسېږي ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي په دې جرګه کې چې تر 3200 ډیرو استازو برخه اخیستې د څه باندې 500 کمیټو ډیرو یې پرون خپل بحثونه پای ته ورسول خو د دې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داوودزی پرون په کابل کې وویل چې که ټولې کمیټې خپل راپورونه د چهارشنبې تر اخره عمومي غونډې ته وړاندې نه کړي ښایي جرګه یوه یا نیمه ورځ وغځول شي
اگر روز کل روز است در کار کمیته ها بگذارانن و فردا گزارش دیر آغاز کنن در اون صورت امکان داره که یک روز یا نیم روز تمدید شد وقتی برای جرگه
کار کمیټې بنن خپل مشورې د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړې دا جرګه اجرایي رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو 12 نوماندانو تحریم کړې ده طالبانو هم دا جرګه توتیه بللې ده په قطر کې بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ قطر بیا په لومړي ځل د افغانستان لپاره خپل سفیر هم وټاکه د قطر د امیر په فرمان کې راغلي چې سید مبارک الخیرین الحاجری د افغانستان لپاره سفیر ټاکلی دی قطر په داسې حال کې د افغانستان لپاره خپل سفیر معرفي کړی دی چې د دې هیواد پلازمینه دوحه لکه څنګه چې مخکې مو ویل د طالبانو او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د شپږم دور خبرو کوربنه ده قطر یوازینی هیواد دی چې هلته طالبان رسمي دفتر لري په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ پیل شو خبرو تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ د سمیز اردو دیار لسم ټولای تر روزنی وروسته پروندې ننګرهار چین ولسوالۍ ته واستول شو دوا داز وکونه په خاطیس کې د 201 سیلاب قلو اردو پر روزنیز کم کې روزل شوې دي د دې قلو اردو قماندان بریج جنرال محمد زمان وزیر وایي چې سمیز اردو د ملي اردو په څیر مجهزه ده د ننګرهار د رسنیو او دفتر سرګندوي چې تر دې مخکې هم د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو ته د سمیز اردو دوه ټولې استول شوې چې ورسره د دغه سیمو امنیت ټینګ شوې ده خبرنه لازم دی راډیو اوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاکستان کې مش د جیش محمد سخت دریځ ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل
دیس انټیلز ا بان اون فورن ټراول
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو سلو شپېتمې کمیټې مولانا مسعود اظهر نن دغه شیبه په لیست کې داخل کړل د دې له مخې بهرني سفرونه بندیږي شتمنۍ کنګل کیږي او د وسلو بندیز پرې لګول کیږي تاسو خبر یاست چې مولانا مسعود اظهر له څو کلونو را پدې خوا د بندیزونو د کمیټې له لوري تر څارنې لاندې وو د جیش محمد ډله له 2001 کال را پدې خوا په نړیوال ترورستي لیست کې شامل ده هن په تور لیست کې د دې ډلې د مشر د شاملېدو هرکلی کړی شي محمد د فبروري په 14 د هنتر کنټرول لاندې کشمیر کې د څلوېختو هند سرتیرو د وژلو مسؤلیت منلی و ایران ویل سعودي عربستان متحده عربی امارات او نور متحدینو سره د خو اړیکو غوښتن کيده او تری غوړی چې لخپل گاون قطر سره ژور اختلافات پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې پرون چهارشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د ایشین کاپوریشن ډیالوګ په نوم کانفرنس ته وینا کوله وویل تهران له قطر، کویت او عمان سره ډېرې ښې اړیکې لري او دوی هیله مند دي چې دغه ډول اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره هم ولري. دغو درې وړو هیوادونو او مصر له قطر سره له 2018 میلادي کال راهیسې ډیپلوماتیکې او د سوداګرۍ اړیکې پرې کړې دي. دغو هیوادونو قطر د ترهګرۍ په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یو قانون توشیح کړ چې ورسره پر انټرنیټ د حکومت کنټرول زیاتیږي. دا قانون د کرملین وی پانی خپور کړی دی. انتقاد کوونکي وایي چې له دې سره به د انټرنیټ پراخه برخه سانسور شي. د نوي قانون له مخې د انټرنیټ کارکوونکي باید د هیواد له دننه او بهر انټرنیټ د یوې خاصې وسیلې له لارې راکاږي. د انټرنیټ پلوي شبکې وایي له دې سره به د روسیې استخباراتو ته د اطلاعاتو د ترلاسه کولو زیاته زمینه برابره شي. د امریکا د عدلی وزیر د استخبارات د وبخی د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي. دا مسله به د ډیموکراتانو او د ولسمشر ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات لا ژور کړي. د عدلی وزیر او لوی څارنوال ویلیام بار پرون د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استماعي غونډه کې له ګډون وروسته وویل چې دی به نن د استازو جرګې چې ډیموکراتان پرې نفوذ لري د قضایي کمیټې په وړاندې خبرو ته حاضر نه شي، ځکه د خبرو له چوکاټ سره یې موافق نه دی. ډیموکراتانو پر نوموړي د هغه مختصر راپور د خپرېدو په خاطر فشارونه راوستي چې له روسیې سره د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ځانګړي مفتش رابرټ مولر په 200 مخیز راپور کې خپور کړی. او دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ سولې خبرې کی یو په کابل کې بیا د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوال نن هم پر دې سلا مشورې سره کوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره افغان حکومت ته څه ډول شرطونه کیږدي. یوه لویدیز ډیپلومات ویلي دا ځل خلیلزاد هڅه کوي چې طالبان اوربند ته غاړه کیږدي. د هلمند سلګونو ښوونکو خبرداری ورکړی چې که ورسره شوې ژمنې عملي نشي نو کارونه به پرېږدي.
چې په نورو ولایتو کې نمرې توزیع شوي دي، په کندهار کې، پکتیا کې، غزنی کې، خو متاسفانه په هلمند کې د ښوونکو نمرې د ډیرو کلونو راهیسې پاتې دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمیزو موضوعاتو کې اوري چې ملګرو ملتونو په پاکستان کې د ایره د جایش محمد سخت دریز ډلې مشر چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وروستۍ خونړۍ حملې مسؤول یا اصلي طرح بلل شوی په تور لیست کې شامل کړ. د ژوند رنګونو کې به له یوه مؤمن نه واورئ چې خپلې تسبیح هیڅکله هم د لاسه نه ورکوي.
دا تسبیح ما تر له سعودي نه یو سړي اجیر ته راوړي دي، چې دا مې مکم مازیمه کې واخیستلې. د خدای په کوټه مې وښلي دي، په روزو مې وښلي دي، او د ابراهیم خلیل الله په مقام باندې مې وښل. نو د دې له خاطره زه له لاسه لرې کوم.
ازادي رادیو اورې راځي د خبرونې لومړی موضوع ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبري ان دوام کوي. پرون د دوی د دې دور خبرو په لومړی ورځ د افغانستان د سولې پخلن لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. یوه لویدیز ډیپلوماټ ویلي دی چې دا ځل خلیلزاد هڅه کوي چې طالبان اوربند ته غاړه کیږدي. په کابل کې د سولې له مشورتي لوی جرګې سره په یو وخت دا خبرې د ځینو امریکایي سرچینو په وینا تر تیرو ټولو پړاوونو ډېرې مهمې دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ځینو امریکایي سرچینو په باور په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي خبرې تر څلورو موضوعاتو راڅرخي: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د تروریزم پر ضد هلو ځلو ضمانت، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو پیلېدل او اوربند. د متحد ایالاتونو نړیواله رسنۍ یو پی آی خبر ورکوي چې په دوحه کې دا ځل خبري تر بل هر ځل د متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د لوړې کچې دي. عمر داوودزی د ولسمشر غنی د سولې ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو او امریکایانو د خبرو هرکلی وکړ، خو په مشورتي لویه جرګه کې وویل چې د مذاکراتو پر میز باید د افغانانو شخ هم واوریدل شي. په مشورتي لویه جرګه کې تر 3200 ډیر استازي راغونډ شوي دي او له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا جکپوري غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې د قطر په غونډه کې د مشورتي لویې جرګې د اکثریت استازو غوښتنې عملي شي.
زلمی خلیل زاد چې افغاني استاد دی اوس د امریکا خاص نماینده دی د سولې لپاره، امید لرو چې په دغه مرحله کې چې دی شپږم ناسته ده د طالبانو نمایندګانو سره د جرګې د سفارشاتو په نظر کې نیولو سره طالبان یو څه دې ته امادګي وښيي چې د روجي مېشتا اوربند پکې وشي او د اوربند تر څنګه مذاکراتو لپاره هم امادګي وښودل شي.
لټاکلي جدول سره سم بنند د مشورتي لوی جرګې پریکړې د ورځې تر اخیره اعلان شي، خو ورلمخه داسې راپورونه خبره شوې دي چې دا امکانات هم شته چې جرګه تمدید شي. دا جرګه اجرایی رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو تحریم کړی ده. د قطر تر غونډې مخکې د پنځشنبه په ورځ په ماسکو کې زلمی خلیل زاد د امریکا په استازیتوب د چین او روسیې له استازو سره د افغانستان پر سولې خبري وکړې. په دې درې اړخیزه غونډه کې برخوالو طالبان وهڅول چې هر څومره شر شي کېږي د افغانستان د حکومت په ګډون له یو افغان پلاوي سره د سولې خبرو تکشینی، او د غونډې برخوالو د دې هرکلی وکړ چې اکثریت افغانان د پراخ اوربند غوښتنه کوي. دوی له ټولو خوا وغوښتل چې سمدستي د شخړو د کمیدو لپاره ګامونه واخلي. طالبانو په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته راستول دي څرګنده کړه چې زلمی خلیل زاد د دوی له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره وکتل. په بیان کې راغلی دي چې لومړی دا مهمه ده چې له تیرې اجنډا سره سم دوه مهم ټکي د قطر په غونډه کې د ځل نهایي شي: له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل او د نورو په ضرر د افغانستان خاوره استعمال نشي. رویټرز اژانس په کابل کې د یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې دا ځل به خلیل زاد د لومړي ګام په توګه هڅه وکړي چې اوربند وشي. د خلیل زاد یو نشتی همکار رویټرز ویلي دي چې امریکایي پلاوی هڅه کوي چې طالبان د افغانانو ترمنځ خبرو ته وهڅوي.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ سولې خبرې کیږي، او په کابل کې بیا د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوال نن هم پر دې سلا مشورې سره کوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره افغان حکومت ته څه ډول شرطونه کیږي که طالبان حاضر شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. تر اوسه له دې کاره ډډه کړې. د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو مسؤلین وایي چې ډیرو کاري کمیټو خپل کارونه بشپړ کړي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دغه جرګه به له مهال ویش سره سم نن پای ته ورسیږي که به وغزیږي. د جرګې له دننه د راپور ورکولو په برخه کې هم د ازادي راډیو په ګډون رسنۍ تر اوسه له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ وي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې اوري.
خبریالان د مشورتي لوی جرګې سیمې ته د ننوتو په نیت له 15 ساعتو انتظار او لسو تاله شونه له تیرېدو وروسته د امنیتي ځواکونو له لفظي چلن سره مخ کیږي. دلته یو امنیتی کارکونکی د بی بی سی رادیو د خبریال ټلیفون په دې تور اخلي چې د صحنه فلم یې اخستې. بل اخره د ولسمشرې مانه او د سولې د عالی شورا د سو مسؤلینو په منځګړیتوب دغه جنجال پای ته رسیږي. دوه خبریالان احمد جواد او خالد نیکزاد د دغه سانسور او محدودیت په اړه د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
هرچند قبلا کار ته دود به خاطر پوشش جرګې مشورتي
که څه هم موږ ته د لوی جرګې د پوښښ لپاره کار را کړی و، خو کله چې د ننه وړو یو کوچنی ایثار ځای ته وړلو او نه پرېښودو چې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو لپاره خلاص لاس ولرو. خبریالان د جرګې د پوښښ په اړه له سانسور او محدودیتونو سره مخ دي. له خبریالانو سره د امنیتي ځواکونو چلند لامل کیږي چې دوی د لوی جرګې د جوړېدو ځای ته یو ساعت وروسته ورسیږي. خبریالان چې کله د کمیټو ځای ته رسیږي د کمیټې ډېر غړو خپل کارونه خلاص کړي وي او ځای پریښی وي. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس محمد عمر داوودزی ویلي چې امکان لري دا جرګه تر جمعې ورځې پورې دوام وکړي. د طالبانو د مالی منابعو بندیدل، د سولې د مذاکراتو د مخه اوربند، سولې ته د طالبانو راماتول او د وروستیو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب د جرګې په کمیټو کې د بحث عمده ټکی و. د لویې جرګې د اتمې کمیټې یوې غړې فوزیه سلیمی آزادی راډیو ته وویل
دستاوردهایی که در خدمت خانم ها دیدوده ها وجود داشت
دیبو بل زمونگ پا کومیتا که در خزو پا هاگو لاسترالون و تاکید شوه چه پا دو لسیزو که در تعلیم پا برخه که در بیان در آزاده او دموکراسی پا برخو که ترلاسه کلی دی پا اوربند با هم تاکید وکر چه پا پایل که باید اوربند وشه او روست در سول خبر پایل شه پا ورطا وقت که در مشورتی لوی جرگه در جوله دو در کمیسیون رئیس عمر داودزه لخبریالانو سر در امنیتی زوکونو لناول چلند در بخنه غواره خاغلی داودزی در چارشنبه پا ورز پیوی خبری ناسته که در ازادی راژیو در خبریال در پختن پر رولانده و بیل
برخورد نادرس حکت شما شده معذرت میخوایم
دو ببل کناول چلند در سرشه ویوی بخنه غوارم باید اصلاح شی نن سبا و بل سبا باید همکاران حس وکړي چې دا وضعیت تکرار نشی مونږ د بیان پر ازاده یو د مطبوعاتو سره پر اړیکو عقیده لرو
عقیده مند استیم
دا په داس حال کې ده چې د دغه جرګې له جوړېدو نه د جرګې تر درېمې ورځې پورې خبریالانو ته یوازې درې ځلې هغه هم تر ځانګړو شرایطو لاندې اجازه ورکړل شوې چې د جرګې ځای ته ورشي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه اوازې اورېدلی شئ د سهار اوو بجې او شپاړس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو ملالی بشیر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي
واشنگتن اگزامینر د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي نوی راپور ته کتلی دی د مقالې په لومړیو کې د سیګار له قوله ویل سوي چې امریکا نور په افغانستان کې په مهمو کارو پسې نه ګرځي واشنگتن اگزامینر د سختریدو د حملو زیاتوالي د افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو په امریکا کې د افغان پیلوټانو تیښته او ورکېدلو د ملکي قربانیانو زیاتوالی او وچکالي په ګډون یو شمېر موارد یاد کړي چې په لیکنه یې پوښتنه کوي آیا امریکا په افغانستان کې بریالی کېږي واشنگتن اگزامینر په دې ځای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ځواب ته پام کړی چې مخکې ویلی وو امریکا په افغانستان کې دوه اهداف لري لومړی د سیاسي حل للارې د تاوتریخوالي کمول او دوهم د داعش او القاعده شبکې پر وړاندې به عملیات دوام وکړي چې د امریکا پر ضد د دغو دوو ډلو د هر ډول حملو مخه ونیول سي په مقاله کې راغلی چې په اوسني کړکېچن وضعیت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ له طالبانو سره په قطر کې د خبرو نوی پړاو پیل کړ د دغو خبرو هدف د افغانستان اولس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودل ویل سوی دی لانګ وار ژورنال په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده د امریکا پوځ د افغانستان په ولسوالیو کې د امنیتي راپور ورکول ودرول مقاله لیکي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار د نوي راپور له مخې د امریکا د پوځ او ناټو دغه ارزونې د افغانستان په ولسوالیو کې د سختریدو د فعالیتونو څرګندولو او امنیتي وضعیت څارلو لپاره ډېرې مهمې وې دا راپور د اپریل میاشتې په 1 نیټه خپور سو مقاله وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د ولسوالیو د امنیت د ارزونې مخه نیولې وي مقاله یادونه کوي چې د 2013 په جنوري میاشت کې غوڅ ملاتړ ماموریت دا ارزونه محرمه اعلان کړه خو کله چې سیګار او رسنیو فشار زیات کړ دا پریکړه یې بیرته واخیسته د لانګ وار ژورنال مقاله وایي چې د امریکا دفاع وزارت سیګار ته ویلي چې د ولسوالیو پر کچه د امنیت ارزولو پر ځای مهمه دا ده چې د افغانستان او امریکا په ګټه جګړې ته د پای ټکی ایښودو د ستراتیژي پر اهدافو تمرکز
ازادي رادیو اوري د افغانستان لاکثر ولایتونو په تیر بیا له جنوبي جګړه ځپلو ولایتونو لکه هلمند اورزګان زابل او کندهار څخه په دې وروستیو کې د خوهنې بهیر ته د حکومت د نه پاملرنې په اړه ډېر راپورونه ورکول کېږي د دې ولایتونو اکثره خوهونکي له دې سرټه کوي چې په خپل وخت تنخواوې نه ورکول کېږي او نور امتیازونه چې دوی سره ژمنه شوي هم نه ورکول کېږي له بلې خوا خوهن زده کوونکي بیا وایي چې ښوونځي ودانۍ نه لري او دغه راز تدریسي کتابونه هم لکه تدریسي کتابونه هم برخمن نه دي دا ځل په هلمند کې له زرو زیاتو ښوونکو ګواښ کړی چې که د دوی امتیازونه ورنکړل شي نمرې ورنکړل شي او معاشونه په خپل وخت ورنکړل شي نو خپلې دندې به پرېږدي له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي پرې راپورټ لري
په لشکرګاه ښار کې د شهید عبدالمتین په نوم د لوکانو د مشهور لیسې ګڼ شمېر ښوونکي د خپلې اتحادې د لارې د هلمند د ټولو سیمو د ښوونکو سره په ګډه یوې موافقې ته رسېدلي دي. دوی وایي که یې غوښتنې ونه منل سي دندې پرېږدي. د شهید عبدالمتین د لیسې د ښوونکو ادارې غونډه پای ته ورسېده. د نور ښوونکو په نمایندګۍ د ازادي راډیو سره شولی زیارمل، عصمت الله سروان او سپینږیری حاجي محمد عیسی خبرې وکړې. دوی وویل نمرې بند معاشونه او د یو شمېر ښوونکو دپاره په تنخوا کې زیاتوالی غواړي، که نه دندې پرېږدي او د حکومت په خبرو باور نه لري.
په عمومي ډول دغه درې غوښتنې دي چې د نمرو راکول، د معاشاتو لوړول او دغه ښوونکو چې د سرمعلمینو او د امیرانو صاحبانو یا د لابراتوار یا د سپورت د استاد دي ته ورته ځینور دغه اکل زمانه دور کول سی باید دغه اکل زمانه ورته ورکړي. که چیرې دغه زموږ غوښتنې دوی را سره عملي نه کړي نو موږ په احتساب باندې لاس پورې کړو.
چې په نورو ولایتو کې نمرې توزیع شوي دي، په کندهار کې، پکتیا کې، غزنی کې، خو متاسفانه په هلمند کې د ښوونکو نمرې د ډیرو کلونو راهیسه پاتې دي. موږ هم د مسلینو څخه غوښتنه کوو چې موږ ته په لومړي قدم کې د کور غم وخوري او موږ ته نمره راته راکړي.
دومره ستونزمن کړی دی چې پورو د قرضو سره مخامخ کړي. اول دا چې زما سره دوه لکه دوه نیم لکه درې لکه روپۍ د انجینر نقمت خان د ځانه سره بوتې، هغه حساب کوي چې د مزدور مزدوري مې ورته ورکړه، چې بلوک سو پلانکی شو پلانکی چې د ټولو مزدور مزدوري مې ورته ورکړه، دا څنګه لیلې ولاړه.
دوی د ټولو ښوونکو په نمایندګۍ په داسې حال کې حکومت او د معارف وزارت ته خبرداری او التیماتم ورکوي چې د هلمند د ټولو 421 ښوونځیو څخه شپږ اویا لا هم د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون او معارف ریاست د شمیرو له مخې په هلمند کې تر 1600 ډیر داسې ماشومان چې عمرونه یې پر ښوونځیو جوړ دي د بېلابېلو ستونزو له امله د زده کړې څخه محروم دي. د هلمند پهونی رئیس هم دا مني ک وزارت ژر پاملرنه ونکړي، یو زرو یو سلو اویا ښوونکي به کار احتساب وکړي او دا کار د دوی تعلیمي بهیر د ستونزو سره مخامخ کوي. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ته وویل تازه درنه ښوونځي د قومي مشرانو او سیمه ییزو مخورو په مرسته پرانیستي دي. که چیرې د معلمینو د احتساب له امله وتړل سي موږ ته ویل سوي دي چې بیا یې په پرانیستلو کې مرسته نه کوي.
چیر دغه ښوونکي کاري اتصاب وکړي اته څلوېښت زره زده کوونکي به د زده کړو څخه بې برخه سي. موږ دغه موضوع وار وار وزارت محترم مقام ته لیږلی دی خو بدبختانه تر اوسه پورې له هغسې مثبت ځواب نه دی اورېدلی. دوهمه کټګوري خلک چې دي هغه کسان دي چې د رهایشي نمرو غوښتونکي دي، چې د رهایشي نمرو موضوع خپله والي صاحب هم په هغه کې دلچسپي لري تر څو ښوونکو ته رهایشي نمرې وویشل سي. د جلالت مآب جمهور رئیس حکم هم دی خو هغه سیمه لا تر اوسه پورې د دولت په ولکه کې نه ده.
رئیس وویل که د یوې خوا د ښوونکو د کم تشکیل پوره کول د ښوونکو بند ماشونه او د نمرو جنجال ورته غاړې دی، له بلې خوا د غاصبینو سره په مشکل کې دی چې د معارف مځکې نیولي او بیرته سپارلو ته حاضر نه دي.
په هلمند کې د ښوونکو د ستونزو په باب مو واورېدل. دوی وایي تنخواګانې بندې دي، نور امتیازونه هم نه دي ورکول شوي. د هلمند څنګ لوري ولایت اروزګان هم همدال دی. په اروزګان کې چې په لسګونو ښوونځي تړلي او هغه چې پرانیستي دي هم ودانۍ نه لري، زده کوونکي هم له نورو درسي کتابونو او نورو اسانتیاوو بې برخې دي. په بله خپرونه کې به د اروزګان د ښوونې د بهیر د ستونزو په اړه یو تفصیلي راپور درواورو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو په پاکستان کې د میشتې سخت دریځې جیش محمد ډلې مشر په تورلس کې شامل کړ. په تورلس کې د مسعود اظهر له شاملې دو سره پخوا چین چې د امنیت شورا دایمي غړی دی مخالفت کاوه. همدې لپاره دا پرېکړه ځنډېدلې وه، خو د مسعود اظهر ډله جیش محمد نږدې له شلو کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو په تورلس کې داخله شوې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ملګرو ملتو د جیش محمد افراطي ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. د ملګرو ملتو د بندیزونو کمیټې د چهارشنبې په ورځ په وی اعلامیه کې مسعود اظهر چې په پاکستان کې اوسي د دې لپاره په تورلس کې داخل کړ چې له القاعده شبکې او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل په اسلام آباد کې د ملګرو ملتو تر اعلان وروسته د چهارشنبه پورزو ویل
دی فارمل اکشن اون 3 کمز ٹریول بان
رسمی تګلاره درې مسایل رانغاړي پر سفر بندیز د شتمنیو کنګلول پر وسلو تحریم او دا به پلی کیشي پاکستان یو مسول هیواد دی چې مناسب اجراءات به وکړي د ملګرو ملتو د بندیزونو د کمیټې په باور مسعود اثر له ترهګرو سره په پلانونو کې شریک دی هغوی ته اسانتیاوي برابروي مالی مرستې ورسره کوي او د هغوی په ګټه نورې ډېرې هلې ځلې کوي فرانس پریس اژانس څرګندوي چې ملګرو ملتو وروسته تر دې دا بندیز ولګاوه چې چین هم موافقه وکړه پیکنګ تر دې مخکې درې ځله له دې سره مخالفت کړی و چې مسعود اثر د ملګرو ملتو په تور لیست کې راشي ورته څلورمه هڅه د مارچ په میاشت کې د امریکا متحده ایالاتونو فرانسې او برېټانیا وکړه چې دا ځل چین له تخنیکي اړخه دا مسله ځنډنې کړه د جیش محمد ډله له 2000 لومړي کال را په دې خوا د ملګرو ملتو په نړیوال تروریستي لیست کې ده دا ډله په پاکستان کې ده او د فبروري د 14 نیټې د برید مسؤلیت یې منلی دی چې په کشمیر کې څلوېښت هندي سرتېري ووژل دا پیشه د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو لامل شوه هند د ملګرو ملتو د بندیزونو د کمیټې د پریکړې هرکلی کړی دی د فبروري میاشتې تر برید وروسته د هند هوایي ځواکونو له 1971 کال را وروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان دننه بمباري وکړه فرانس پریس اژانس څرګندوي چې هندي الوتکو د جیش محمد ډلې کمپ په نښه کړ کشمیر له 1947 کال را وروسته چې د برېټانیا استعمار پای ته ورسید د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شو او دواړه هیوادونه دا خاوره خپله ګڼي
یو ځل بیا په مکړې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې ټاکل شوې و نن پای ته ورسېږي ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي په قطر کې بیا د امریکایي پلاوي او د طالبانو ترمنځ شپږم ځل خبرې به نن هم دوام ومومي یوه لویدیځ ډیپلوماټ ویلي دا ځل د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی خلیلزاد هڅه کوي چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي قطر هم په لومړي ځل د افغانستان لپاره خپل سفیر وټاکه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې میشت دی سخت دریځې ډلې جیش محمد مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ ایران وایي له سعودي عربستان متحده عربي اماراتو او نورو متحدینو سره یې د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ترې غواړي چې له خپل ګاونډ قطر سره ژور اختلافات پای ته ورسوي د امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یو قانون توشیح کړ چې ورسره پر انټرنیټ د حکومت کنټرول زیاتېږي او په وینزویلا کې د اپوزیسیون په سلګونو پلویانو پرون په پلازمینه کاراکاس کې لاریون وکړل دا لاریون وروسته تر دې وشو چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان په خپله د دې هیواد ولسمشر اعلان کړی د حکومت پر ضد د اعتراضونو غوښتنه وکړه
دا ژوند رنگونه
درې تاسو ورکه درې تو غګیګه اتس پلاس کې تسبیح ډېر مېده مېده دام په 200 روپیا خسته کې چاته فادر کړی
دا تسبیح ماته له سعودینه یو سړی اجیره تر وړي دي سدا مې مکه مازینه مازما کې واخیستل او د خدای په کوټه مې مخېلې دي او پر وضو مې مخېلې دي او د ابراهیم خلیل الله په مقام باندې مې مخېلې ماته ویل زدا مې تاته راوړل دي نو د دې خاطر زیل الله سره لري کوم نه
څو کال کې د تسبیح تاسو ری دي
دا تسبیح یو درې کال وکیږي
سره ایس نو ورکیږي
نو چې په کله کې ساتو لکه تبرک غونډې کان
خیرینې سې وې دې لک زره کنه
خیرینې نه دي دې رنګ داسې ده
ښه نو سې درې کار یو تثبیت اصري یغه نه خیرینېږي
خیرینېږي خو دلته چې لاس پلی مونږ کنه شامپو داسې ورکو خرپاګو او مونږ ته نو ګر داسې پلاکیږي کنه دا ګور تا په سترګو به کېږي کنه برا
وینې مې زیل رنګ لري کنه
زیل رنګ لري
دا غمیان دي
دا غمیان دي دا اکثره د تثبیت زنانه و دي کنه دا ما غون سړی ته لازم نه خو دا غه د خدای کور نه راغلي اولته لګي دې دې غي په وجباني زیاچو
دا هوته بیا چې شي وایي مثلا دا تسبیح
دې ته مونږ وای زوندای
دا زوندای دا
زوندای دا
چریګای به ماری په کې غته به ویلی هغه کوم ځای ده
هغه ته به ګوجبای ده چا به ګوجبای ورا چا و فکر نه چا به یو لاجبر ورا چا و کنه دې ستوندې ته به کنه هغه ګوجبای
مولاګای دې مولاګای نوې
مولاګای مولاګای اندیندې ته مولاګای وای ګور داینه دغه مولاګای ده چریګای دا ده سیب مېره باندې
دا مو باندې کې بل
دې دې ته چړی وای او دې مولاګای ده
تو د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتره سی بل خبري مجله زما همکار زرغونه منګل مختوري خو له هغه مخکې استاسو یو دوه درې پیغامونه لولو چې د افغان بیسم اتسو اتلشمیر لارمو په د سولې په اړه راستولي نثار احمد الکوزی له هلمند لیکلی چې په دوحه کې د سولې خبرو ته خوشبین یو او هلمند چې دازل دوړ خوې موافقه ته ورسیږي فضل محمد لکندهار لیکلی چې لولس مشر اشرف غنی څخه واړو چې